دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دیو ساته خبرونه کې په پاکستان کې د ایرانی او سرتیرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونه په لاهور کې یو عیسائی کاست د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور د سزا په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو شتون او د سینور ریپورتونه او شننې د دې خبرونې برخه دي خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي
پاکستان وایي د دوی پلټنې ښیي چې تښتول شوي ایرانیان د پاکستان پر خاوره نه دي موجود په لاهور کې یوه عدالت یوه عیسوي ته د اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده او د ملګرو ملتونو عمومي شورا له اوکراینه د کرایمیا بیلیدل ناقانونه کار بللی دی پاکستان وایي د دوی پلټنې ښیي چې تښتول شوي ایرانیان د پاکستان پر خاوره نه دي موجود تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وویل دوی په دې لړ کې له تهران سره مرستو ته تیار دي
دا وایي څنګه چې ما اوویل مونږ د ایران مدد له تیار یو چې چرته هم وي د ایران پنځله درک خلکو زه معلوم کړو او تر اوسه پورې زموږ تفتیش او تلاش مونږ ته داسې معلومات نه دی راکړي چې د ایران تښتول شوي کسان په پاکستان کې موجود دي
تسنیم اسلم هغه خبرې ناسمې وبللې چې ګواکې د پنځو تښتول شویو ایرانیانو معاملې پر سر د اسلام آباد او تهران اړیکې خراب شوې دي په دې اړه لا ایران څه نه دی ویلي په لاهور کې یوه عدالت یوه پاکستانی عیسوي ته د اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده دې معاملې تیر کال بلوې پارولې وې بیګا د ساون مسیح وکیل نعیم شاکر وویل تیره ورځ په زندان کې د مقدمې اورېدنې پر وخت قاضي دا پریکړه واوروله تیر کال د مارچ په میاشت کې یو مسلمان کس پر مسیح تور پورې کړ چې د اسلام پیغمبر په اړه ناوړه خبرې کړې دي پولیس هغه وخت مسیح ونیو چې د خلکو ډلو په جوزف کالونۍ کې د عیسویانو کورونه او کلیساګانې وسوځلې د ساون مسیح وکیلان طاهر بشیر او نعیم شاکر د عدالت پریکړه پر مذهبي تعصب ولاړه بللې ده او ویلي دي چې د دې فیصلې خلاف به های کورټ ته ځي که څه هم په پاکستان کې د پیغمبر اسلام یا قرآن سپکاوي سزا مرګ ده خو تر اوسه په دې جرم کې جزایی شوی کوم کس نه دی اعدام کړل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یو نامه له افغانانو غوښتې دي چې پر امنیتي اندېښنو سربیره دی په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د یو نامه ویاند نظیف الله سالارزی د امنیتي سرتیرو په ګډون پر ټولو حکومتي ادارو غږ وکړ چې د انتخاباتو په بهیر کې دی بې طرفه ووسي
د افغانستان امنیتی ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې ښه پرمختګ کړی دی چې ټول ټاکنو امنیت تامین شوي او افغانان وکولی شي چې خپل رای ورکړي د پخوا کې چې افغان امنیتي ځواکونه د ټول ټاکنو د امنیت دنده په غاړه لري د سیاسي لحاظه باید بې اړخه اوسي
د افغانستان د رڼو انتخاباتو یو بنسټ هم اندېښنه لري چې په انتخاباتو کې د امنیتي وضعیت خرابوالی به د ټاکنو شفافیت اغېزمن کړي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ ایرانی ولسمشر حسن روحانی د کابل سفر پر وخت ویلی دی چې په هرانه هیوادونو دوه ځله افغانستان نیولې دی او هیواد ته تاو تریخواله او سخت دریځي وروستی دی روحانی تیر ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په بلنه کابل ته ورغلی و افغانستان د نوروز یا نوی کال جشن کوربه دی روحانی په مشخصه توګه د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا نوم وانخیست خو ویل چې اشغالګرو په افغانستان کې د تاو تریخوالي بدبخته تخم کرلی دی چې د خلکو ژوند ته تاوان رسولی دی روحانی د سیمایز یووالی غږ وکړ همدا خبره د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم وکړه نوموړی هم په کابل کې وو دا د ایران ولسمشر په حیث افغانستان ته د روحانی لومړی سفر وو د پاکستانی سیال ممنون حسین هم په جشن کې برخه واخیسته څلور واړو مشرانو پر یوې اعلامیې لاسلیک وکړه او ژمنه یې وکړه چې د سیمې ثبات لپاره به کار کوي د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ ډول اضافي پوځي سامانونه به پاکستان ته ورنه کړي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو یا ایساف ځواکونو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي پوځ داسې هیڅ پلان نه لري په بیان کې نه دي ویل شوي چې د امریکا پوځ به له خپل اضافي پوځي سامان سره څه وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو بهیر د ګډوډولو د هڅو په تور یې شپږ مشکوک کسان نیولی دي نیول شوي کسان پرون له وسلو سره په کونړ کې خبریالانو ته وښودل شول د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا په اړه پر یو قرارداد رای ورکړې ده او له هیواده د کرایمیا بېلېدلې ناقانونه کار بلل لري. تېره ورځ سلو هیوادونو د پریکړه لیک په حق کې او یو لسو یې په مخالفت کې رای ورکړه. 85 هیوادونو خپل رای ونه کاروله. د قرارداد په مخالفت کوونکو کې روسیا، ارمنیا، بیلاروس، بولیویا، کیوبا، شمالي کوریا، نیکاراګوا، سودان، شام، وینزویلا او زیمبابوي شامل دي. د اوکراین بهرنیو چارو لړمهالي وزیر اندری دیشتسیا غونډې ته لومړی وینا وکړه. هغه ویل د روسیې لخوا د کرایمیا ناملل شوي الحاق سره د امنیت نړیوالو تړونونو ته جدي خطر ورپېښ شوی دی. تر دې وروسته په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د وینا پر وخت خپل هیواد کارون دفاع وکړه. چورکین قرارداد پر مخالفت ولاړ و بولو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د هوایي توغندیو آزموینه غندلې ده او د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو یا قراردادونو سرغړونه بللې ده. د امنیت شورا وایي چې د دې عمل پر مناسب ځواب ورکولو به خبرو ته دوام ورکوي. او د عراق په مرکز بغداد کې په بمی چاودنو کې لکتر لګه 12 کسان وژل شوی دي. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي پرون ماښام د بغداد له غربي او شمالي سیمو د جلا جلا چاودنو خبر راغلی دی. چارواکي وایي په امریه سیمه کې د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې لکتر لګه 4 کسان وژلي دي. په احمدیه سیمه کې موټر بمی چاودنې 2 کسان وژلي دي. په سیدیه سیمه کې یو بل موټر بمی حمله یو کس وژلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حملو کې له 150 زیات کسان ژوبل شوي دي. د بریدونو پړه چا نه ده منلې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول اپادی او ساته خبرونه کې بواوري. پاکستان وای ایرانی سرتیر د دوی پر خاور کې نسته خو دوی له تهران سره مرستې ته تیار دي. د پاکستان په لاهور کې یو عیسائی کاستا د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا اورول شوې ده. په لورلای کې د پولیو واکسیني ډلې پر ساتونکو پولیسو پروم برید وسو. آیا په بلوچستان کې وسلوال طالبان شته؟
اول خو کوټه ده، د کوټه سره کوچلاغ دی، له کوچلاغ سره فیل دی، بیا خپل کلاب لا ده، بیا خپل چمن دی، کم شهرونه دي، دغه شهرو کې داخل وجود لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت پر امنیتي اندیښنو سربیره له خلکو په انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه کړې ده.
سره د دې چې د امنیتي اړخ نه ننګونې موجودې دي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې ښه پرمختګ کړی دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د دې هیواد پر خاوره د ایران تښتول سوي کسان نه دي موجود او ادا چې پاکستان به په دې لړ کې خپل مرستې ته دوام ورکوي. دا خبره د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر وخت وکړه. دی ویل پاکستان د ایرانیو کسانو په اړه پلټنې کړې دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند تسلیم اسلم وای د ایران 15 تختول شوی کسان پاکستان په ځمکه نه دی موجود. نن په خارجه چارو دفتر کې نوموړی هفتوار خبري غونډې ته خپل وینا کې اول چې د تختول شوو 15 کسانو په اړه پاکستان او افغانستان نه د ایران حکومت کومک خوخته وو او پاکستان په دیلر کې د پاکستان او ایران د بارډر کمیشن یو غونډه هم شوی وو چې اغې دی مقصد لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. د خپل خبرو کې مطبوعاتو سره زیاته کړه چې د پاکستان سرحدي کمیشن په دیلر کې خپل تحقیقات کړي دي. مونږ ته داسې هیڅ نه دي ترلاسه شوي چې په هغه کې د تختول شوو کسانو په پاکستان کې د موجودګۍ څه معلومات مخې ته راغلي وي. دا وایي څنګه چې ما اوویل مونږ د ایران مدد له تیار یو چې چېرته هم وي د ایران 15 درکه خلکو ځای معلوم کړو او ایران سره به زموږ تعاون جاري وي څنګه چې مونږ تیر وختونو کې کړی دی. او د دې اعتراف د ایران مشرولۍ او چارواکو هم کړی دی او تر اوسه پورې زموږ تفتیش او تلاش مونږ ته داسې څه معلومات نه دي راکړي چې د ایران تختول شوي کسان په پاکستان کې موجود دي. د ایران د تختول شوو کسانو په اړه د ایران حکومت د رویې په حق له نوموړي د یو سوال په جواب کې اوویل چې پاکستان او ایران تاریخي تعلقات لري او د دې معاملې په اړه د ایران جارحانه رویه مخته نه دراغلي.
It's a sensitive issue for them.
دا وای کداغي خلک لا درک دي نو دا دغی لپاره یو حساسه معاملہ ده پدې کې د هغه خلکو کورنۍ دي او اغي خپل حکومت نغواړي چې هغه هر سوال وکړي کم چې د حکومت په وس کې دي چې د دوی خپل پیدا کړي پدې لړ کې موږ د ایران چارواکو سره خبرې اترې شوې دي تاسو ته معلومه ده چې د ایران صدر پاکستان وزیر اعظم سره هم خبرې کړې دي د ایران اعلی چارواکو سره خبرې په خه او مثبت طریقه شوې دي او کم تاثر شي میډیا کې د ایران سخت لهجې په اړه ورکړې کیږي نو موږ د معذرت رویه ده او نه ایران نه توقع ساتو چې هغه سخت رویه وساتي د خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلم خپل خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان جوهري توانایي ورکوونکي یا سپلایر ګروپ کې ګډون لپاره امید لري او په دې لړ کې په اسلام آباد کې غونډې هم شوې دي په دې غونډه کې نوموړي زیاته کړه چې په لیبیا کې باغیانو لخوا تختول شوی د اوبو جهاز عملانن یا سبا کې په پاکستان ته ورسی دي دا هم وویل چې هغه پاکستانیان چې تجارتي اوبو جهازونو کې کار کوي نو د دې خبرې خیال دي ساتي چې ښه شهرت لرونکي کمپنیانو سره کار کوي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اورې د نور دونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورې ده چې د پاکستان په لاهور کې عدالت یو عیسائی کاسته د اسلام د پیغمبر ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي
د توهین رسالت په تور کې یو ملزم ساون مسیح ته د مرګ سزا اورول شوې ده زموږ اوریدونکو ته یاد دي چې پروس کال په اتم مارچ هغه لاهور کې د لاهور په جوزف کالونه بادامي باغ سره نږدې دا یو پیښه شوه و د هغه وخت اطلاعاتو تر مخه چې د دوو دوستانو د سنوکر په لوبه کې جنگ شو او بیا د هغې وروستو په ساون مسیح باندې دا تور ولګېدو چې د پیغمبر سپکاوی کړی دی د هغې سمدستي وروستو بیا د نهم مارچ باندې یو شمېر خلک هغه راووتل او دغلته کې کم چې د عیسایانو کورونو یا د هغې ګرجې وې هغه اوس وزولې دغه رنګ د هغې ډېر زیات مالي او ځاني زیان وشو پولیس چې کله د حالاتو اندازه ولګوله نو هغه وروستو ساون مسیح دی گرفتار کو بیا په هغه باندې مقدمه وچلیدا او پرون د هغه مقدمه فیصله راغله چې پکې ساون مسیح ته د مرګ سزا ورول شو او سره 200000 روپو جرمانه هم هغه ته ورول شو د دې په جواب کې چې کوم د دې د ساون مسیح وکیلان دي طاهر بشیر او نعیم شاکر د هغه وینا ده چې په یو اونۍ کې دنه دنه بدی یو خو په های کورټ کې اپیل کړي او بل دا چې دا فیصله چې کوم د نو هغه په مذهبي او په دغه په تعصب په دباو باندې شوې ده ځکه چې دا هیڅ قسم په هغه باندې ثبوت نه و چې ګني دا هغه نه دا ثابت دي چې دا واقعي هم د پیغمبر سپکاوی کړی دی
تاسو مشال ریډیو اورې تیر ورځ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د ګزر ناروغي مخنیوي څاسکې ورکون کې ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وسو په دې حمله کې یو پولیس ووژل شو دا پېښه په داسې حال کې ده چې تیرې کې طالبان پاکستان نه یوازې په شمالي وزیرستان کې د پولیو مخنیوي پر څاسکو بندیز لګولې دي بلکې د خیبر پښتونخوا تر څنګ یې په کراچۍ کې هم د پولیو د مخنیوي پر ډلو بریدونه کړي دي پدې اړه د چې په بلوچستان کې وسلوال طالبان فعالیت لري او کنه په دې اړه به ریپورت لې یولنډي د میورستو وره په بوري کې د ګزړن د مخنیوي ډلې پر امنیت ساتونکو برید او د هغه وجنه په دې سیمه کې رامنځته شوی داسې پیښه ده چې تر دې وړاندې نه وسوي د بوري د پولیسو د تانې مشر سید ناصر شاه مشال ریډیو ته ویل چې دا برید د شار په اربسین سیمه کې سوی دی هغه وویل
تقریبا ساڑھے گیارہ بجے واقع تھا دلتا دا پولیو کم زنانے دا پولیو قطریب دلتا دا مختلف کورو کی وربسین خواہتا چولارو گننے گبان دوی کور تا دنانا تلیوی دلتا تتابین کی دست مستغلی دی نکا پوش خلقو انور دا پلیس والا بندی شکرون و پلیس والا پر موقع بندی دا شیخ سلطان
سید ناصر شاہ وویل دوی دا دی معلومولو لپارا پلٹنی پیل کردی دی چی دا برید کونکی چوکو که څه هم د ګزړن د مخنیوي پر ډله د لومړی برید دی خو د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې تر دې وړاندې د ترهګرۍ داسې پیښې شوې دي چې پړیا وسلوالو طالبانو منلې ده د دې سیمو پر حالاتو نظر لرونکي یو ځایي کس مشال ریډیو ته وویل دوی ته نشکاري چې د هغه په خبره جنوبي پښتونخوا دي د نور وطن د حالاتو له اغیز پاتې سي له نوموړي څخه مې وپوښتل چې هلته طالبان شتون لري او کنه او کې لري نو په کوم سیمو کې زیات فعال دي هغه وویل
اول خو کوټه ده د کوټه سره کوچلاغ دی له کوچلاغ سره پښین دی د بیا خپل کلا عبدلا ده بیا خپل چمن دی کلا شتلا ده روم دی بورای دی کم کم شهرونه دی دغه شهرو کې داخل وجود لري دا بل خبر ده چې دته وز څنګه جوړیږي د هغه ورځې پر بنیاد باندې به دوی له هغه څخه کار اخلي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اسد ګیلانی که څه هم هلته د طالبانو د فکر شتون ومانه خو وایي چې طالبان هلته فعال نه دي. اسد ګیلانی وویل
طالبانو پاړه مخت رپورټونه راځي خو لکه څنګه چې هغوی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې فعال دي هغه سه دلته نه دي فعال. د طالبانو فکر په هغو ټولو سیمو کې شته چې له افغانستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره پوله لري او دا شاوخوا 1200 کیلومتره سیمه ده.
اوس پښتنه دا ده چې آیا وسلوال طالبان به د بلوچستان په پښتنه سیمه کې هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو غوندې فعالیت پیل کړي او کنه. پر دې سیمو نظر لرونکی ځای کس وای د جنوبي پښتونخوا او قبایلي سیمو د ولس په سیاسي شعور او تعلیمي کچه کې فرق دی. هغه زیاته کړه
تر قبایلی سیمه خود په یقینا سیاسي شعور ډېر شته تعلیم شته خو دلته ابر کوتل چوتیا هغه د خپل مخصوصي ځانګړي ګټې لري. هر شی هر عمل چې کړي هغه دغه اشاره ته لاسونه وي هغه لاسونه د ځانګړو ګټو پر بنسټ باندې کړي.
د یادونه وړ ده چې د کوټي ترڅنګ د بلوچستان د پښتني سیمې په کوچلاغ او پښین کې هم داسې چاودنې شوې وي چې پړایا تحریک طالبان پاکستان منلې و.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ او څېړونکی ویلي غربي هیوادونه باید له پاکستان سره د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. مارک ویلي د تړون ګټه به دا وي چې له اسلام آباد ولاړېدونکي اټومي خطر به کم کړل سي. نوموړي دا خبرې په امریکا کې د خپل کتاب د مخکتنې پر وخت کړې دي. پښتنه دا ده چې له هغه لهین سره د سوي تړون په څیر هغه له پاکستان سره امکان لري او کنه. د دې پښتنو ځواب د پامیر ساحل په ریپورت کې.
امریکایي ډیپلوماټ او په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز څېړونکی مارک فټس پیټریک وایي غرب باید له پاکستان سره هغه ډول اټومي تړون وکړي چې له هند سره یې کړی دی. د دې ګټه به دا وي چې له پاکستان د پیدا کېدونکو اټومي خطراتو مخنیوی به ممکن شي. فټس پیټریک په امریکا کې د خپل نوي کتاب چې د پاکستان اټومي خطرو قابو کول نومیږي د مخکتنې په غونډه کې وویل د پاکستان اټومي زیرمه په نړۍ کې تر ټولو زیاته پراخېدونکې ذخیره ده او ښایي تر 2000 زیږیز کال به همداسې پراخېږي. د په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل چې وخت راغلی دی چې پاکستان ته هغه ډول اټومي همکاري وړاندیز وشي چې هند ته شوی و. له هند سره په دې ترڅ کې پر یوه تړون په 2015 زیږیز کال کې کار پیل شوی و. په دې زمین کې لومړی پوښتنه دا ده چې امریکا یا غرب له هند سره څه ډول تړون کړی دی چې فټس پیټریک یې غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې فزیک پوه پوهان ډاکټر عبدالحمید نیر وایي په نړۍ کې د اټومي ټیکنالوژۍ لرونکو هیوادونو یوه ډله ده چې یوازې هغو هیوادونو ته دا ټیکنالوژي ورکوي چې د دې ډلې یا NCG غړي وي او د اټومي موادو او وسلې د نه خپرولو پر نړیوال تړون یې لاسلیک کړی وي. نیر وایي امریکا هند ته په دې کې رعایت ورکړ.
هغو هیوادونو دا پریکړه کړې ده چې هغو هیوادونو ته به اټومي ټیکنالوژي نه ورکوي چې د اټومي وسلو د نه خپرولو پر نړیوال تړون یې لاسلیک نه وي کړی. دې ته د اټومي ټیکنالوژۍ د ورکړې یا سپلای ډله NSG ویل کېږي. امریکا او هند چې له یو بل سره تړون وکړ نو امریکا وویل چې هند ته به د ټیکنالوژۍ اخیستو لار برابروي نو ځکه یې NSG ته قرارداد وړاندې کړ.
څو ورځې مخکې د هالند په هیګ کې د اټومي امنیت په غونډه کې پاکستان یو له هغو څو هیوادونو و چې د اټومي امنیت او څار پر تړون یې لاسلیک ونه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم تیره ورځ د خبري غونډې پر وخت وویل وزیر اعظم نواز شریف په هغه غونډه کې د انرژي پیدا کولو لپاره اټومي ټیکنالوژۍ ته رسایي غوښتنه کړې ده. تسنیم اسلم وایي موږ د خپل توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره اټومي ټیکنالوژۍ ته د رسیدګۍ غوښتنه کړې ده. تاسو خبر یاست چې دا ټیکنالوژي د کروندګرۍ او طب په څانګو کې هم په کار راځي. موږ له خپل طرفه پر هغو لارښوونو عمل کوو چې د اټومي موادو ورکړې یا سپلای ډله یې وخت په وخت خبروي. آیا له پاکستان سره د هند په څیر تړون شونه دی او کنه؟ فزیک پو پوهاند عبدالحمید نیر وایي د هند او پاکستان معامله جلا ده. د ده په خبره د امریکا لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې په کانګرس کې د پاکستان ملاتړی پیدا کړي.
بھارت کی جو لابی ہے امریکی کانگریس امریکی سینٹ میں وہ بہت مضبوط ہے.
د امریکہ پا کانگریس کی د ہند لابی او ملاتڑی ڈیر کوی دے فرض کړی چې ک اوباما دا و منی چې د پاکستان لپاره دی یو قرارداد وړاندې کړي نو بے شمار مخالفان به پیدا سي او هغه به پاکستان ته ډیر بد رد وای. هغه به پر دې اساس بد رد وای چې پاکستان خو د ترهګرو ځاله ده او نور هیوادونو ته ترهګر استوي. دومره بد رد به وای چې اوباما به وویریږي چې دا قرارداد به په پیل کې لماتی سره مخامخ سي.
امریکایي لیکوال فیټس پیټریک د خپل کتاب مخکتنی په غونډه کې ویل پاکستان د هند پرتله زیاتو قوي شواهدو ته ضرورت لري چې دا ثابت کړي چې یو زمواره اټومي قوت دی. دوی ویل د دې لامل دا دی چې پاکستانی ساينس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان اټومي ټکنالوژي په پراخ ډول خپره کړې وه او دا چې په هغه هیواد کې سخت دریځې وسلوالې ډلې موجود دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د کابل سیمې خیبر خوژخیلو کلی اوسیدونکو وای ل دوی سره د کامی اسمبلی څوکیو لپاره ولاړو نمندانو ژمنه کړې و چې د اوبو ضرورت به پوره کوي خو تر اوسه د دوی په وینا لا دا وعده نه ده پوره شوې. د سیمې اوسیدونکو وای د کامی اسمبلی اوسنی غړي ته یا د همدی لپاره رای ورکړې وي. هلته د کامی اسمبلی غړي وای دوی د خلکو ضرورتونو پوره کولو پوره هڅه کوي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د خیبر جنسای خوګخیلو کلی خلک وای چې دوی د بو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د انتخاباتو په وخت ور سره کومي وعده شوی وي هغه پوره نه کړای شوی او اوس هم د بو د سانتیانا به برخې دي. په دې حق لا د خوګخیلو کلی یو تن لطف الله مشال ریډیو ته وای
او مغه تکلیف وای او مغه د بو کې لته او مغه سدا زنانه او د وړې وړې ماشومان او بو په صدر په در خاورې په سر ګرځي ایڅ
نو دوی وویل
پیشلی خوګه خلو حل کول ما خپل کار شروع کړی دی. دلندی خانه والا او بچی دی حکم واچتین چې دی نیمه کیپیسټی آرمی او ملیشیا ته شوی دی او نیمه کیپیسټی پبلک ته مو ساتلی دی او سره چې کوم نور کوم ځایونه کې کویانو توګوري هغه ته پرېشر سولر سیستم وایي. ان شاء الله چې کوم کویو کې وګوري هغه به ټول د هغې ځاینه او ته پوره کوم چې کوم دی زرګرانو طرف ته یو ټوویل دی چې هلته اوبه شته نو هغه هم په سولر باندې شفت کوم نو هغې نه به هسپتال او سره کوم نږدې د خوګاخلو کورونه وي هغه مسله به هم حل شي. بالکل میگا پروجیکٹ کے زما شلمان واٹر سکیم دے اپنے ہلکے خل کو تائی یقین دے ہنی ور کو کدا میگا پروجیکٹ پر در خپل وقت کی کمپلیٹ کو.
د خبر جن سای خلق وای چې د سیمینا منتخب شوی د کمی سملی غړی د ور سره خپل وادي پوره کړی او دوی ته د اوبو په ګډون یو شمیر سانتیا وی ور کړی. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
د پاکستان کمی اسمبلی غړی ماروی میمن وای په هغه هیواد کې له وړو ماشومانو سره ودونو شذو ته ډیر ستونزې ور پیښ کړې دي. د دې په خبره په دې لړ کې پارلمان ته یو قانون وړاندې کړل شوی دی چې پکې له ماشومانو سره د واده کوونکو پر وړاندې د سختې کاروای غوښتنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ګلیاس وړاندې کوي.
راټرز خبري جاسټ کې د پاکستان قومي اسمبلی یوې غړي ماروي میمن د تیرې چهارشنبې په ورځ پارلمان کې په دغه هیواد کې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو کولو ذمهوارو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو بل وړاندې کړی دی. ماروي میمن وایي مذهبي مشران دې د یاد قانون ملاتړ وکړي ځکه چې ښځو سره په هر ځای کې ناانصافي کیږي. خبري جاسټ کې د پاکستان محافظه کار مذهبي ګوندونو د دې بل سخت مخالفت کړی او ځینې مذهبي مشران د ټولو سزاګانو ختمولو خبره هم کوي. خبري جاسټ کې دا وخت په پاکستان کې په قانوني توګه جنۍ په اتلسو او الګ په شپاړس کلونو کې واده کولی شي خو زیاتره په کم عمر کې ودونه کیږي او دا وخت د جرمانه لس ډالر او د یو میاشتنه کم قید دی. خبري جاسټ کې ماروي میمن وړاندیز کړي چې جرمانه دې تر زر ډالر پورې کړل شي او د قید سزا باید دوه کاله شي. پارلمان د دې بل جاج اخلي. خبري جاسټ کې د دې نه وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په یو بیان کې په دې خبره تنقید کړی وو چې د هیواد موجوده قانون ماشومان د ودونو نه منی کوي. د کونسل په وینا د اسلامي قانون تر مخه ماشوم بلوغت تر رسیدو سره د واده حق لري او باید دا حق ورته ورکړل شي. خبري جاسټ کې کچري دا بل له پارلمان نه منظور هم کړل شي خو دا به عملی کول ډیر ګران وي. د پاکستان پولیس د هغو کسانو پر ضد کاروایی نه ډډه کوي چې کم عمر ماشومانو سره ودونه کوي. اجان زیاتوي کچري پولیس ذمہوار کسان گرفتار هم کړي خو په مقامی عدالتونو کې د رشوت للاري خوشي شي. خبري جاسټ کې خو های کورټس کې دا مسله په سنجیدګۍ سره سنجول کیږي خو وروسته یې تپوس والا څوک نه وي. په پاکستان کې په کم عمر کې ماشومانو سره ودونو کرش میره نه د معلومه او نه پرې څوک خبرې کوي او نه هم حکومت پرې سنجیدګي ښایي. بلخوا د اجانس په وینا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی د ماروي میمن د بل مخالفت کړي او ویلي دي د ماشومانو د ودونو په اړه موجوده قانون د قران منافي دي.
تاسو مشال ریډیو او د امریکا اجغ رادیو پر ویپانه په خبر سوي یو مقاله کې ویل سوي چې د پاکستان چارواکو د امکان رد کړی دی چې ګواکې له طالبانو سره د خبرو بریا په صورت کې به هغوی ته د هیواد په سیاسي چارو کې رول ورکړل سي. په پاکستان کې د کلونو تر تاوتریخوالي وروسته وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د جوړجاړي بهیر پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د امریکا غاک پر و پانی د لیکوال ایاز ګل په مقاله کې راغلی د پاکستان یو وزیر وایي دوی بال طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې غوي ته د هیواد په سیاسي چارو کې رول نه ورکوي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په خبرو کې شریک ځنی یاغي وسلوال غواړي چې په راتلونکو کې ورته سیاسي کردار ورکړل شي. په اسلام آباد کې یو نړیوال سیمینار ته د وینا پر وخت بلوچ وویل په 13 یو لسیزه کې د وسلوالو فعالیتونو او د یاغیانو پر وړاندې پوځي عملیاتو پر قبایلي سیمو د دولت یا ریاست واک کمزورې کړې دي. د ویل حکومت هڅه کوي چې داسې لارې چارې ولټوي چې په قبایلي سیمو کې خپل واک بیرته پر ځای کړي او د جوړجاړي بهیر د همدې هڅو یو برخه ده. د دا امکان رد کړ چې ګواکې طالبانو ته به سیاسي رعایتونه ورکړي. بلوچ وسلوال طالبان د وژونکو او قاتلینو په نوم یاد کړل. د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وویل د قبایلي سیمو د وزیر په توګه د پتیرو اتو یا نهو میاشتو کې داس د کړی دي چې په قبایلي ټولنه کې د طالبانو ځای نشته. د ویل د وسلوالو طالبانو لپاره هلته هیڅ ځای نه ویني ځکه چې طالبان هلته نشي زغمل کېدای. بلوچ ویل کله طالبانو سره موافقه وشي هم نو د قبایلي سیمو اوسیدونکو بل وسلوالو سره جوړجاړي ته تیار نشي. د ویل طالبانو په سلګونه خلک وژل دي. د قبایلو دا دود دی چې خلک به بدل اخلي او د موافقه په صورت کې به هلته د بدل اخیستو بهیر پیل شي. نو که د مسالې حل پیدا هم شي نو هلته به د هغو طالبانو لپاره ځای نه وي چې د خلکو په وژنو د خلکو په بیکوره کولو او د قبایلي سیمو ولست د بدبختیو پر راوستو کې ککړول. وسلوال طالبان په قبایلي سیمو کې میشت دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو مخالفان وایي له هغو کسانو سره باید روغه ونه شي چې لاسونه یې د پاکستانیانو په وینه ککړ دي. دوی وایي د وسلوالو پر ضد باید سم پوځي عملیات وشي خو د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف او حکومت یې د جوړجاړي عمل ملاتړ کوي او وایي د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي ستونزې د هواري لپاره تر ټولو مخکې پر ټولو سوله ییزو لارو کار کول غواړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي د نوریدونکو د خبرونی نیمای تر رسیدلی په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې سوی له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زاور
پاکستان وای د دوی پلټنې خې چې تختول شوی ایرانیان د پاکستان پر خاور نه دی موجود. 13 ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویانې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر وخت وویل دوی په دې لړ کې له تهران سره مرستې ته چمتو دي. په لاهور کې یوه عدالت یوه پاکستانی عیسوي ته د اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. دې معاملې تیر کال بلوې پارولې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یو نامه له افغانانو غوښتې دي چې پر امنیتي اندېښنو سربېره د په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. 13 ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت یو نامه ویاند نظیف الله سالارزی د امنیتي سرتیرو په ګډون پر ټولو حکومتي ادارو غږ وکړ چې د انتخاباتو په بهیر کې دې بې پرېوالی وښي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د کابل پر سفر پر وخت ویل دي چې بهرنیو هیوادونو دوه ځلې افغانستان نیولې دي او هیواد ته یې تاوتریخوالی او سخت دریځي وروستي دي. 13 ورځ روحانی په مشخصه توګه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا نوم وانخیست. کویل چې اشغالګرو په افغانستان کې د تاوتریخوالی بدبخته تخم کرلی دی. د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې هیڅ ډول اضافي پوځي سامانونه به پاکستان ته ورنکړي. د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو یا ایساف ځواکونو پرون په یو بیان کې دا ندی ویلي چې له دې سامان سره به څه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا په اړه یو قرارداد باندې رایه ورکړې ده او له هېواده د کرایمیا بېلیدلې ناقانونه کار بلل دی. د عراق په مرکز بغداد کې په بمبي چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي، له 150 زیات ژوبل دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د هوایي توغندیو ازموینه غندلې ده.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل څخه خبرې دی. اوس دوی اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورسپانې لوستې دي.
نن ایکسپریس ورسپان خپل اداري کې وای د حکومت د مذاکراتي ډلې او د طالبانو د کمیټي او شورا ترمنځ نیک په نیغه مذاکراتو کې د جنگ بندي د پراختیا او غیر عسکري قیدیانو په خوش کېدو باندې اتفاق وشو او فیصله وکړې شو چې مذاکراتي عمل به مخ په وړاندې بوزي. د اداري په وینا چې د طالبانو او حکومتي کمیټي ترمنځ لومړی نیک په نیغه رابطه یو خبر مختګ دی او په دې کې چې په کوم خبرو اتفاق وشو نو هغه هم د ستاینې تجویزونه هم محترازی. نو طالبانو او حکومتی کمیټو لا دا مثبت انداز کې اغستل پکار دي ځکه چې هیڅ یو سیاسي ډله دا نه غواړي چې ملک دی د امنیت وز خراب وي. کی دا خبره مخ په وړاندې په بوتلو لیکي چې جمهوریت نظام کې مخالف ډلو ته ډیر اهمیت ترلاسه وی نو پکار دی چې د دوی رائے لا نظر اونې وستلې شي او دارنګ حکومت مخالف ډلو لا هم بریفینګ ورکړي نو دا شان بدام مذاکراتي عمل نور هم ګټور وګرځي. بل په لور د پیښور نخ پرېدون کې مشرق ورسپان خپل اداري کې وای چې د ایران خارجه وزیر د خپل پولی نه تختولې شوی سرحدي محافظ د قتل ملبد پاکستان په سر اچولې ده او تور یې لګولې چې پاکستان د خپل پلو په تحفظ کې ناکامه شوې دي. دا شان یې سو اونې وړاندې د بيدرکشو اهلکارانو تور هم په پاکستان لګولې وو چې دغه اهلکار پاکستان کې دي. البته د پاکستان خارجه دفتر ویان دي دا خبره واضحه کړه چې بيدرک اهلکار پاکستان کې نشته. ادارې مخکې لیکي چې د سرحد محافظ په وژنه ایران کې د پاکستان سفیر نه وضاحت هم غوښتې شوې دي کوم چې د هغوی حق دي، خو باید چې ایران په خپل رویه او پاکستان لګیدلی تورونو باندې هم غور وکړي ځکه چې د دوانو ملکونو تعلقاتو خرابولو په شاړ ډیر لاسونه دي او نن د پکار چې دا تعلقات د هغه خلکو د ناوړه ازایمو ښکار شي. دریا خیر کې لیکي چې اول خو د ایران لخوا د خپل پلو تحفظ ته پام را ګرځول پکار دي چې د دد پلو نه اهلکار تختول کیږي. بل دا چې پاکستان د بيدرک اهلکارو د لټون د پاره کار کوي او په دغه ایران له هم تسلل پکار ده او نن د پکار چې د دوانو رونو ملکونو تعلقات خراب شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې په ملک کې روانه ناامني او سخت درزي د خبرو اترو له لارې ختم کړي. په تیره یوه لسیزه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې په زرګونو ولسي وګړي او امنیتي سرتېري وژل شوي دي. بلخوا برطانوي ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې شای تر ولس مشریزو او ولایتي شوراګانو تر ټاکنو مخکې امنیتي حالات لا نور خراب سي. په هغه هیواد کې انتخابات د اپریل پر 15 نیټه کیږي. د دواړو مقالو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا ناخ پریدونکو ورځپاڼه نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکي پاکستان کې د امن لپاره حکومتي مذاکراتي کمیټې د چهارشنبه په ورځ په اول وار د وسلوالو طالبانو د استادو سره نیغ په نیغه خبرې اترې کړې دي. دا مذاکرات د فروری په میاشت کې د ځان سره مخ شوي وو. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې حکومت د سو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې په هیواد کې روانه بدامني د خبرو اترو د لارې ختم کړي. پاکستان کې ترهګرۍ په تیره یوه لسیزه کې په زرګونو عام خلک او د امنیتي ادارو کارکونکي وژلي دي. خو د حکومت لخوا د امن مذاکراتو په اړه هغه وخت زیاتې نیوکې شروع شوې چې طالبانو خبرو اترو ته د رضا کېدلو باوجود وسلوال بریدونو ته دوام ورکړی وو. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امن مذاکراتو د شروع کېدو راهیسې یوه پوښتنه په مستقله توګه موجوده ده چې آیا د تحریک طالبان سره د خبرو اترو د لارې به امن قائم کړی شي او که څنګه، ځکه چې ویل کېږي په طالبانو کې یو شمېر وسلوالې ډلې شامل دي او هغوی جدا جدا ایجنډا لري. البته تر دې دمه دا ټولې ډلې د حکومت او پوځ خلاف بریدونو کې متفق پاتې شوې دي. بلخوا د برتانیا ټیلیګراف ورځپاڼه د افغانستان د حالاتو په اړه لیکي افغانستان کې د راتلونکو میاشتې په 15 نیټه کې دونکو ولسمشریز انتخاباتو نه وړاندې ممکنه ده چې امنیت لا نور خراب شي، ځکه چې طالبانو ویلي دوی به د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره بریدونه کوي. دا راست طالبان به د روان کال تر اخیره افغانستان نه د نړیوالو جنگي ځواکونو د وتلو سلسله هم په خپل ګټه د استعمالولو هڅه کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې ښکاری افغانستان کې د 12 کلونو د جنگ باوجود طالبانو ته ماتې ور نه کړې شوه، دا پوښتنه راپورته کیږي چې د دې هیواد مستقبل به څه وي. د لړکې ځنې خلک دا نظر لري چې کېدای شي طالبان په کابل بریدونه زیات کړي. ځنې سیړونکو دا هم وایي چې د هلمند ولایت نه د برتانوي ځواکونو د وتلو نه پس ممکنه ده چې دغه ولایت طالبان په ولقه کې واخلي او د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د طالبانو نفوذ سی واشي. خو ځنې کاربوهان بیا وایي دا هر سبا دومره زر او په اسانه امکان ونه لري. ټیلیګراف ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي که څه هم افغان حکومت یو شمېر ستونزې او نیمګړتیاوې لري او ولس هم ترې خوشاله نه دی، خو عام خلک طالبان هم ډېر نه خوښوي. نو د طالبانو لپاره به افغان حکومت نسکورول ممکن نه وي. دا راست کېدای شي چې افغانستان کې بدامني تر ډېره وخته جاری وي، خو د دې مطلب به دا نه وي چې ګنې طالبان بریالي شو او افغان حکومت ماتې وخوړله. البته د تشدد له وجې به دواړه خواوې په آرام نه وي.
د افغانستان ولسمشری څوکۍ ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار ولس اشرف غنی ته په اتن شراغلاست وای. د خپل وینا پر وخت اشرف غنی وویل باچا خان ته د سولې درس ورکاو او ننګرهار د باچا خان ابدي ځای دی. غونډې ته ګڼ شمېر کسان او ولسی مشران ورغلي ول. تفصیل له جلال آباد باز محمد عبد راکوي.
دغه غونډه بي سودو پلته سیرمه د فوټبال په سټیډیم کې ترسره شوه چې پر ننګرهار سربیره ورته له کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه په زرګونه تنه راغلي ول او د ډاکټر اشرف غنی راتګ یې جلال آباد ته په اتڼونو بدرګه کړو. د افغانستان ولسمشری د نومان ډاکټر اشرف غنی په خپلو خبرو کې وویل که د افغانستان خلکو دی ولسمشر وټاکه نو تر هر څه دمخه به دغه هیواد ته سوله راولي. نوموړی وایي
خان دل تک اکدا
زکات پاشا خان ویلے چې دا افغانستان کور دا
نو موړ وای چې دا سیو نظام به قائموي چې د دولت او ولستر منځ واټونونه لمنځه یوسي
ولست باندې به بیا پنګه چو چې مشرقي او ساتي موږ منه دا چې د جمعات او د ارګ وطن بلری کو مکتب او مدرسه به په ټکر نه وي دا وطن د جرګو وطن ده په جرګو به سوله راوړو ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت به ولس سره په یو حرکت درېږي مشرقي به د بین المللي ترانزیت مرکز شي د اوسپنې پتلۍ به له تورخمه تر جلال آباد ته راځي بیا به تر کابل رسېږي
د افغانستان د ولسي جرګې په پنځلسمه دوره کې د ننګرهار د خلکو استازي سید هاشم پولاد په ولسونو غږ وکړ چې اشرف غني ته رایې ورکړي
ډاکټر صاحب سره ټول افغانستان د جوړولو لپاره سره هر اړخیزې برنامې شته دی ازمیښ شوی سړی دی عالم سړی دی هوښیار سړی دی نو داسې یو سړی ته چې هغه هم د دین دپاره هم د وطن دپاره هم د خلکو دپاره په خیر وي نو هغه ته رایه ورکول او هغه په دغه سړي کې ظاهر شته او خلکو ته د خدای توفیق ورکړي چې د ده ملاتړ وکړي او دله د خدای توفیق ورکړي چې دا وطن جوړ کړي
د یادولو ده چې تر ده وړاندې هدایت امین ارسلا ډاکټر زلمی رسول ګلاغا شیرزه ډاکټر عبدالله عبدالله هم د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ننګرهار ته راغلي ول ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د اپریل په 15 نیټه ترسره شي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما له افغانانو غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند وای سره لدی چې راتلونکي انتخابات به له امنیتي ستونزو سره مخامخ وي خو خلک باید په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي نور تفصیل له کابل ناجیا صافی راکوي
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه ډېر شوي په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر له افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې په پراخه توګه برخه واخلي په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان نظیف الله سالرسی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان د دې حق لري چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي نوموړي وویل سره دي چې امنیتي ستونزې موجودې دي خو افغان امنیتي ځواکونه تر ډېره توانېدلي چې د انتخاباتو امنیت تامین کړي ښاغلي سالرزي همدارنګه له ټولو امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په انتخاباتو کې خپله بېطرفي وساتي
یوناما د دې یادونه کوي سره د دې چې د امنیتي اړخ نه ننګونې موجودې دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې ښه پرمختګ کړی دی تر څو چې ټول ټاکنو امنیت تامین شي او افغانان وکولی شي چې خپل رای ورکړي د پخوا کې چې افغان امنیتي ځواکونه د ټول ټاکنو د امنیت دنده په غاړه لري د سیاسي لحاظه باید بیا خو شي تر څو چې هم افغانان وکولی شي خپل هغه حق څخه استفاده وکړي چې دا غوډراتونکو په اړه دا غوډراتونکو مشر په اړه
په عین حال کې په کابل کې د یوناما دفتر مرستیل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی سره هم د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د ورتي او ستاینه کړي په کابل کې د یوناما د دفتر مرستیل همدارنګ ویلي چې افغان ځواکونه توانیدل چې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي سره لدی چې انتخاباتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ورستۍ خنړې او پیښو لخل سره داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي په کابل کې د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون په ساحوي دفتر حمله وشوه چې څه باندې لس تنه یې مړه او ټپیان کړل تر هغې مخکې په کابل سرینا هوټل حمله کې 9 تنه ووژل شول د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه څرګندوي چې ممکن ناامني د دې سبب شي چې انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د افغانستان د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت د امنیت او ثبات په ګرو کې دی که چیرې امنیت تامین شي شفافیت به تضمین شي
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو امنیت ګډوډ کړي خو د افغانستان امنیتي ادارې ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت ته پوره تدابیر لري او په دې اړه به هر ډول دسیسه شنډه کړي
نجی صافیوا د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې لا جګړې پاتې هیڅ ډول اضافي پوځي سامانونه به پاکستان ته ورنکړي. د ناتو په مشرۍ کې د نړیوالو سولساتي ځواکونو یا ایسا پرون په یو بیان کې ویلي امریکایي پوځ داسې هیڅ پلان نه لري. تفصیل احمد تکل راکوي.
د ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونو پرون په ډاګه کړ چې د روان کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له جګړې پاتې پوځي تجهیزات پاکستان ته ورنکړي. لدې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ګنې امریکایي ځواکونه غواړي خپل ځینې پوځي تجهیزات چې امریکا ته بیرته وړلې ګران پریوزي پاکستان ته ورکړي. د راپورونو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي وو، خو په دې اړه د ایساف په بیان کې راغلي دي چې د امریکا پوځ داسې کوم پلان نه لري. ایساف مخکې ویلي وو چې خپل اضافي پوځي تجهیزات افغان امنیتي ځواکونو ته ځکه نه ورکوي چې دا ځواکونه د هغو د کارولو لپاره لازم ظرفیتونه نه لري. سوال دا دی چې که دا تجهیزات نه افغانستان ته ورکول کیږي نه پاکستان ته، نو څه ورسره کیږي؟ په دې اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د ایساف ځواکونو د ویندویانو نظر واخلو، خو دوی په دې اړه له خبرو ډډه وکړه او یوازې د بیان په خپرولو یې اکتفا وکړه. د ایساف په بیان کې نه دی ویل شوی چې د امریکا پوځ به له خپلو اضافي تجهیزاتو سره څه کوي، بیرته به امریکا یا د سیمې کوم بل هیواد ته وړي، او که به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره افغانستان ته ورکړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د هوایي برخې پیاوړي کول هغه موضوع ده چې څارونکي او د پوځي چارو کارپوهان په پرله پسې ډول ټینګار پرې کوي او وایي چې ښایي افغان پلی ځواکونه له هوایي مرستې پرته ونشي کولای د دښمن د حملو مقابله وکړي. د ایساف په بیان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد له قوله راغلی دی چې دی وایي له افغانستان او افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا په ژمنو کې بدلون نه دی راغلی. خاغلی دانفورد افغان ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې دوی په تیرو نهو میاشتو کې ثابته کړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ایساف وایي په تیرو نږدې 12 کلونو کې له افغان ځواکونو سره څه باندې 3.5 میلیارد ډالر مرسته شوې چې 1.6 الوتکې، 100,000 نقلیه وسایط، 1500,000 وسلې او شاوخوا 200,000 مخابراتي وسیلې او د شپې د لیدلو وسایل پکې شامل دي. متحد ایالات وایي چې د افغانستان د تیرو 12 کلونو په جګړه کې میلیاردونه ډالر لګولي او څه باندې 2000 سرتیري وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو او امریکایي فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د واک انتقال په اړه لیکنه خبر کړی ده. په دې لیکنه کې راغلي د هغه هیواد مرستيال ولسمشر محمد قاسم فهیم مړینه به پر ولسمشریزو انتخاباتو ډیر اغیز ولري. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو. فارن پالیسی مجلې لیکلي د افغانستان مرستيال ولسمشر جنرال محمد قاسم فهیم د مارچ پر 9 نیټه په قدرتۍ مرګ مړ شو، خو ډیر خلک د هغه مرګ د احمد شاه مسعود له مرګ سره پرتل کوي. مجلې لیکي جنرال محمد قاسم فهیم نه یوازې دوه ځله د افغانستان مرستيال ولسمشر پاتې شوی وو، بلکې په یو وخت کې ډیر مهم جهادي هم وو. جنرال محمد قاسم فهیم په امریکا کې د 11 سپتمبر تر پیښه او د احمد شاه مسعود تر وژل کېدو وروسته د مجاهدینو کمانډان سو، کوم چې د طالبانو پر وړاندې جګړه وکړه او د اوسنی نظام ته لار هوار کړه. فارن پالیسی لیکي اوس چې په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات را نږدې شوي او نړیوال ځواکونه له دې هیواد د وتلو تیاری کوي، په داسې حال کې به د جنرال محمد قاسم فهیم مړینه ډیر اغیز ولري. د مجلې پلیکنه له تاجک قبیلې سره اړه لرونکي محمد قاسم فهیم د ولسمشر حامد کرزي تر مرستيال کې دوه وړاندې هم له هغه سره نږدې اړیکې درلودې او د عبدالله په مشرۍ کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ یې د منځګړي رول درلود. د فهیم لمرګ وروسته ولسمشر حامد کرزي د ولسی جرګې په خوانی ویاند یونس قانوني د هغه ځایناستې وټاکه. یونس قانوني د جماعت اسلامي غړی دی او تر دې وړاندې د کورنۍ چارو او تعلیم د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړی د افغانستان په لندمال حکومت کې د ولسمشر حامد کرزي مرستيال هم پاتې شوی و. مجللی کې د جنرال محمد قاسم فهیم مړینه نه یوازې په حکومتي کابینه کې ځای خالی کړ، بلکې په تاجکو کې هم د واک تشه رامنځته کړه. فارن پالیسی زیاتوي چې کل احمد شاه مسعود ووژل سو، نوې ځای جنرال محمد قاسم فهیم ډک کړ او اوس هلته ډیر سیاستوال یو ډول کوي دي. مجلل کې د دې امکان شته چې د جنرال محمد قاسم فهیم مړینه تاجک قبیله پر دې راټول کړي چې ولسمشری ته ولاړ عبدالله عبدالله ته رای ورکړي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی ته نوبل حسین خلکو ته سیاسي شعور یې وده ورکړې.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا سې یو شخصیت یې ورده ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د پېښور په شلټن هوټل کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته د کلیوالو سیمو پرمختیا مرکز په پاکستان کې د کډوالو ښځو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو. په دې نندارتون کې د ښځو په لاسونو جوړ شوي شیان د همدې ښځینه کډوالو مالی مرستې په مخه خرڅلاو ته ایښودل شوي ول. د نندارتون په اړه تفصیل له پېښوره ځلاند یوسفزی راکوي.
په خبر کې د سی ای آر ډی یا د کلیوالو سیمو پرمختیا مرکز لخوا د هنرمند ګوتې په نوم نمایش یا نندارتون کې د آی ډی پی زنانو یا ملک کې دننه کډوالو زنانو د لاس جوړو مختلف سیزونه ننداري او خرڅ لپاره یې خودي شی وو. د سی ای آر ډی کس کې کارکونکي یوې زنانه انسا د نمایش یا نندارتون په اړه مشال رډیو ته وویل.
توخسرائے کیمپ اور کرم ایجنسی کے نیو دورانی کیمپ چیزم کا کم دادا آئی ڈی پیز دی چکم اخبل کرون نہ بیدارہ کشوی دی رغلی دی پا کیمپس کی پاتی کی گی اگئی اخبل و لسنو سرا ہینڈی کرافٹ چکم دی لوکل میزر اور شرٹ چکم کار بھی آگاہ کئی دا آگا خزی دی چی اگئی التا کے پا کیمپس کے ناسی دی خیموں کے دن آگئی تا مونگا یو سینٹر جوڑ کو آگا التا ترازی مونگا دونا ٹرین کے آگا اس اگئی دا دونا سامان جوڑ کو دا مونگا اور تا ٹو ڈیز کے خرچوں اور چسونا پیسے دے منوشی آگا مونگا اگئی تور کروں.
کرم ایجنسی کې کډوالو زنانو ته جامو او بیګونو باندې د لاس کار او د میزري څخه جوړیدونکو شیانو تربیت ورکون کې یو زنانه وینا وه.
زمانو چې دی وحید ګل دی او زه کرم ایجنسی نه راغلم. هلته دوی کور کې دوی ډېره زیاته دلچسپي اخلي ویلې صدا کور دوی کې هغه خپلې مجبورې نه کوي دي کې هغه پیسې اخلي تکي کنه د مزدورو کار او د مریو کار چې دی او سټونو نیسو کوم کار دی د تارونو والا دا زیات کوي. ډېر زیات سرتونه هلته ډېر زیات ښه کار کوي. دا ټوله ډېر سپایه سره ډېر اسره ټوله زنانه ارسي سینټر ته هغوی ته کار زده کوي او هغوی ته موږ دي خپلې پیسې ورکوو.
نمائش یا نندارتون تراغلی دی یوی جنے افرا وینا وا چې د کډوالو زنانو د لاس جوړ شوی سامانونه د نور بازار څخه خوی او په بیا کې هم ارزان وی.
جب بھی یہ ایگزیبیشن ہوتا ہے میں آتی ہوں.
کراچی ہم دلتا دلاس جوڑ سیزونو نندارتون یا بازار لگی زرازم دلتا دیر خو دلاس زکار جوڑی شوی جامی بیگونا کالی تڑے او پلاس جوڑی شوی ٹوکرے او شکورونا ملاوی گی. زدلتا مدام سیزونا اخلم او دا کار ثابت وی چیز امونگ پا زنانو کی دیر صلاحیتونا موجود دی
تے کہ ہماری لوکل پیپل کے پاس کتنا اچھا ٹالنٹ ہے.
د پام وړ دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرې تر مخه د خیبر پختونخوا او فاټا 8500 څخه زیاتې کورنۍ دا وخت په بیلابیلو کیمپونو کې میشتي چې پکې زیاتره شمیره د زنانو او ماشومانو ده.
د کورمی په پاړچنار کې د امن پر موضوع یو ادبي غونډه وسوه چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو لیکوالانو او پوهانو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د مشاعرې پر وخت یو شمیر شاعرانو خپل شعرونه هم وویل او د سولې پر ارزښت یې خبرې وکړې. نور حال طارق او رکزای راکوي.
په باړچنار کې د چهارشنبه پورې ترسره شوې د غونډې ته د خیبر پښتونخوا او ټولو قبایلي ایجنسیانو نه شاعران ادیبان او دانشوران راغلي وو. د سپینغر ادبي ټولنې تر سوري لاندې ترسره شوې د دغه ټولنې مشري د سیمې انتظامي مشر چارواکي پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود وکړه. د ټولنې مشر پروفیسر جمیل کاظمی مشال لوډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمو نه راغلي شاوخوا څلوېښتو شاعرانو د امن په موضوع خپل قلمونه وړاندې کړل. نوموړی زیاتوي چې د غونډې مقصد دا و چې د شعر او ادبي نظر طاقت په ژبه د خپل اولس د بیدارولو د هغې خوشحالولو او بلادا چې په سیمه کې د سولې امن او سوکالۍ لپاره غږ پورته کړي. په 2001 کال کې جنگونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اواز ځل دی چې په سیمه کې د کوزي منځني او بره کرم ایجنسی شاعران او دیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یو غونډه کې ګډون کوي. پروفیسر جمیل کاظمی وایي چې د پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وسطو یې زور راوړو. طارق ورغزه، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پخو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
په زیارت کې یو کلی دی چې پی کلی نومیږي، یعنی د شیدو کلی. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د دې کلی نوم جلال آباد و، خو یو پیر د خپل کرامت شودو په مخه د کلی د ویالې اوبه په پیو یا شیدو بدلې کړې وې. په دې ډول په دې ویاله کې تر درو ورځو شیدې بهېدې. تر دې وروسته څه وسول؟ نوره کیسه په دې د مشال ریډیو د خبریال خدای نور ناصر په دې ریپورت کې اورو.
د ساړه زیارت شمال ختیځ لورته د 100 کیلومترو په شاوخوا کې د پی کلی راځي. د دغه کلی لویدیځ لورته بیا له یو غره د اوبو یو چینه راوځي چې همدې چینې ته بیا کلیوالو له ډیر پخوا راهیسې 15 یا 16 کیلومتره اوږده ویاله جوړه کړې او په دې ویاله کې بیا سر او کال د دغې چینې رڼې اوبه بهېږي. دغه کلی نه یوازې ځوانان بلکې سپینجری او ټول اوسیدونکي په دې نظر دي چې شاوخوا 200 کال وړاندې د دریو ورځو لپاره د اوبو په دې چینه کې پی یا شیدې بهېدې. څه ډول اوبه شیدې سوې؟ د دغه کلی یو سپینجری احمد جان کاکایا داسې ځواب راکړ.
د دې نوم اصل کې جلال آباد وای. بیا یو بزرګ پیر ولای کنه هغه رالی د دې ویالې کې چې کوم دی لاس یې ومینځو کرامت یې ښکاره کولی.
د احمد جان په څیر د پی کلی ټول وګړي هم داسې نظر لري او وایي پوره درې ورځې بیا په دغه ویاله کې د اوبو په ځای شیدې بهېدې. د کلیوالو په خبره کله چې د کلی اوسیدونکو دا سوچ وکړ چې تر شیدو دوی ته اوبه زیاتې ضروري دي، نو بیرته یې هغه پیر ته خواست وکړ او هغه بیا د دوی په خبره بیرته په دې ویاله کې لاس پرېولو او د شیدو ویاله بیرته په اوبه بدله شوه.
زموږ شپینریر مسران داسې وایي دغه پی یاله سوا ول دغه سیاله راتله لکه چې دا اوس ده دغه اوبه نه دي. بیا پی سوله شودې شوې دغه اوبه شودې شوې، نو بیا دلته په دې ځای کې پیر وای هغه پیر ورلی بیرته یې دغه کې وکړ لاس کې ومینځله بیا بیرته اوبه شوې. درې ورځې وچلېدله پر درې ورځې دا یاله وچلېده.
د پی کلی اوسیدونکي زیاتوي د دوی د ټول کلی د خوراک څښاک او حتی د مځکو لپاره یې یوازې د دغې چینې اوبه بس دي چې په ټول کلی کې نه هم د اوبو لپاره کوهی ویل سوی او نه هم برما. دغه ویاله چې کاژه وژه د ځینو کورونو مخې ته د ځینو د کورونو په غولو کې بهېږي، ژمی دوبه یې کلیوالې مېرمنې په غاړه ناستې لیدل کېږي، کالي وینځي او یا هم د کور لپاره له دغو اوبو لوښي ډکوي. که څه هم له تاریخي پلوه دا څرګنده نه ده چې د پی کلی د اوسیدونکو دغه ادعا تر کومه ځایه سمه ده، خو که چیرې د دوی دا خبره رښتیا وي او هغه پیر پکې بیرته لاس پرېولی نه وای، نو تر اوسه به د غره له بیخه په راوتلې دغې چینې کې د اوبو په ځای شیدې را بهېدې. دا نور ناصر، مشال راډیو، کلی پی، زیارت.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رحانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټول نه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نام نه راشي
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پر وس پاو کم سلور بجې او د خالی پر وس پاو کم دوه بجې